از ما قضاوت از شما.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د سفیول استان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په دغه پروګرام کې رامین کاکړ سره په تخنیکی همکاري کې د وړاندې اوري چې په ولسي جرګه کې د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس پر تخنیکی فرمان بحث نن هم بې نتیجې پای ته ورسید. دا اوري چې د ولسمشر پخوانی سلاکار عبدالولي محمدي د هوشمند ښارګوټي د حقیقت موندنې د هیئت پر څېړنو سخت انتقاد کړی دی. دا او نور مهم راپورونه هم درته لرو، خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وی.
د کورنیو چارو وزارت وایي د یوې تښتول سوې هندي میرمنې د خلاصون هڅې جدي سوي. د ننګرهار د هسکې مینې امنیه قمندان او شپږ پولیس ووژل شول. بلخوا په سوریه کې دوو چاودنو لږ تر لږه اته کسان وژلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د تښتول سوې هندي میرمنې د خلاصون لپاره هڅې پیل سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته ویل چې دا هڅې د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس مخته ځي.
د کابل پولیس له کشفي، استخباراتي او نورو اړوند امنیتي ادارو سره په همغږۍ کار کوي څو د تښتول سوې میرمنې د ژر خلاصون لپاره اقدامات وکړي.
دغه هندي ښځه د جمعې په شپه د کابل له تایمني سیمې څخه تښتول سوې ده. څو وخت مخکې په ننګرهار کې هم نامعلومو وسلوالو یوه استرالیایي ښځه تښتولې چې تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو په یوه حمله کې د هسکې مینې د ولسوالۍ امنیه قمندان او شپږ پولیس وژلي دي. د ننګرهار د والي ویان او تولا خورجاني نن ازادي راډیو ته ویل چې داعش ډلې دغه حمله تېر شپه شاوخوا دوې بجې د هسکې مینې ولسوالۍ پر امنیه قمنداني کړې ده.
په دې پیښه کې د هسکې مینې ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمود په ګډون 15 پولیس شهیدان شوي او 6 نور ټکن شوي دي.
په هرات کې لسګونو محصلانو د ولایت مقام مخې ته په یوه مظاهره کې له چارواکو وغوښتل چې د یو وژل سوي محصل قاتلان ونیسي. مظاهره چانو چې د وژل سوي محصل جسد یې له ځان سره لېږداوه خبرداری ورکړ که غوښتنې ونه منل سي لارې به د خلکو پر مخ وتړي.
امروز عاملین اصلی در ضد ذریعه ها میچرخند. پانتون را بسته خواهیم کرد، مقام ولایت را بسته خواهیم کرد.
خود هرات ولی محمد اسیف رحیمی ویلی چې امنیتی ځواکونو له پیش سره د تړاو په تور شپږ تنه نیولی او پیشه تر څیړنې لاندې ده. د پنځمې په ماښام نامعلوم وسلوالو د هرات پانتون یو محصل په چړو وژلی او درې نورې ټپیان کړی دي. د ملي امنیت شورا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه سوې چې په لویو لارو کې د مسافرو د برمته نیونې د مخنیوي په هدف له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو کار واخلي. د دې شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا په دې اړه پر یوه اساسي طرحه کار کوي او ډېر ژر به تصویب سي.
ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور استول شوی چې د ملکي خلکو د اختطاف یا تختونې څخه د مخنیوي لپاره خپل ټول امکانات او د خپل ټول ظرفیتونه منظمه او مؤثره استفاده وکړي.
بلخوا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان برخلیک ته د ولس جرګې ځانګړې سوې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان نن د بحث لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شو چې د وکیلانو له بېلابېلو بحثونو سره مخامخ شو. د ولس جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل سبا به یو ګډ کمیسیون یو ځل بیا د دغه قانون په اړه بحث وکړي.
فردا یک جلسه مشترک بعد از ما تصمیم میگیم، جلسه را دمجه ختم میکنم و آخر دعوان الحمدلله.
د سوریه رسانی وایي نن د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې د شیعهګانو یوه زیارت ته نږدې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه اته کسان وژل سوي او تر لسو زیات نور ټپیان دي. راپورونه وایي دغه چاودنې چې یو ځن وژونکی برید او بله موټر بم چاودنه وه د سیدی زینب زیارت د خولي دروازې ته نږدې سوي دي. دغه زیارت ته هر کال په زرګونو کسان ورځي. ایماق خبري اژانس چې د داعش په ملاتړ خپرونې کوي ویلي چې داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی. بلخوا د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی د وژل سوو کسانو شمیر شل تنه او د ټپیانو شمیر لسګونه شي. د لیبیا ځواکونه وایي چې له داعش سختریزې ډلې د سرت ښار بندر بیرته نیولې دی. حکومت وایي په عملیاتو کې دوه سرتیري وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. سرت ښار چې د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي پلارنی ټاټوبی دی له عراق او سوریې بهر د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. د لیبیا قواوو تیره میاشت د دې ښار د بیرته نیولو لپاره جګړه پیل کړه. د اسرائیل پوځ د یوه فلسطیني سړي کور ونړاوه. دغه فلسطینی په دې تورن سوی چې یوه یهودی ښځه یې د هغې د ماشومانو په مخ کې وژلېده. د اسرائیل سرتیرو نن سهار د لویدیځې غاړې په یاتا کلي کې د مراد بدر عبدالله ادعیس کور ونړاوه. د ده مور ماها ادعیس له رویټرز آژانس سره په خبرو کې وویل:
والله انا بحكي لهم يعني
زشکره پیغام ورکوم چې دا یو ظالمانه اشغال دی. دا چې دوی دا کور ویجاړ کړ فکر کوي چې انتقام یې واخیست. نه، دې کار موږ نور هم غشتلی کړو، نور هم د خپل خدای شکر پر ځای کوو.
د اسرائیل د پوز پوینا دغه فلسطینی په جنوري میاشت کې د دفنا میر په نامه یهود شزه چې د شپږو اولادونو مور و په یهود میشته سیمه اوتنایل کې د چړې په گزارونه مړه کړې وه او بیا له هغه ځایه تښتېدلې وو. دغه فلسطینی وروسته ونیول سو. اسرائیل وایي د کورونو د نړولو هدف په راتلونکي کې د فلسطینیانو د بریدونو مخنیوی دی، خو فلسطینیان دغه کار ته د ډله ییزو مجازاتو په سترګه ګوري.
خبرونه مو لازدی رادیو واوریدل. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په ولسي جرګه کې د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس پر تقنینی فرمان بحث نن بې نتیجې پای ته ورسید.
امی اجندا بسیار کلان اجندا است. تصمیم گرفتن شما یک مقدار تأمل حوصله را میخواهد.
ولسمشر پخوانی حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي ویل د هوشمند خارګوټي په قضیه کې البته د ده په برخه کې بی عدالتي شوې ده.
هیئت موظف گزارشش یا سفارشی نوشته شده یا با جهل و نادانیشان گزارش تهیه کردند.
کابل کې دنیا عالمانو له ټولو عالمانو وغوښتل چې د انسان د وینې تویونې په وړاندې دي ودرېږي.
از همه ملت علما خواهش میست حق بگویید، در برابر ریختن خون برادر مسلمانتان خاموش نشستن جنایت.
او نور راپورونه له ازادي رادیو وره. په ولسی جرګه کې د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس پر تقنینی فرمان بحث نن بې نتیجې پای ته ورسید. دا فرمان چې د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تصویب لپاره په اجنډا کې شامل شوی و، د وکیلانو د زده او نقیز نظریاتو په سره مخامخ او تصویب یا نه تصویبېدلې راتلونکي غونډې ته پاتې شو. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
داسې انګېرل کېده چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس د تقنینی فرمان برخلیک به د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې څرګند شي، خو دغه فرمان د جرګې د غړو د ضد او نقیزو غبرګونونو سره مخ او تصویب او نه تصویبېدلې راتلونکې غونډې ته پاتې شول. د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې پر دغه فرمان د جرګې کمیسیونونو په درې جلسو کې بحثونه کړي او په پام کې و چې په عمومي غونډه کې پرې وروستی بحث ترسره شي. د جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون مسؤول سید محمد حسین شریفی بلخابی وویل د کمیسیونونو په درېیمه غونډه کې یوازې یو اختلافي نظر مطرح شوی و. ښاغلی بلخابی وویل د کمیسیونونو په غونډه کې اختلافي ټکی د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو په اړه د جمهور رئیس او اجرایي رئیس مشوره په ګوته شوې ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړو ویل د اختصاصي کمیسیون په وروستۍ غونډه کې ګډون نه درلود او ځینو بیا ویل چې دا فرمان یې رد کړی دی. د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړي میربت خان منګل په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
د مواصلاتو مخابراتو کمیسیون کې په کور کې په دلایلو رد کړی دی چې دلایل یې ټول هلته موجود دي.
ولسی جرګې په خاطر دې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس لومړی فرمان رد کړی و. له دې وروسته په دې اړه د جمهور رئیس دوهم تقنینی فرمان شاوخوا دوه میاشتې مخکې بیا هم ولسی جرګې ته وسپارل شو. د جرګې ځینو وکیلانو ټینګار کاوه چې له دې زیات د دې فرمان ځنډېدل د هیواد په ګټه نه دی. د جرګې غړي فوزیه کوفي وویل:
هغه دوستان چې غواړي انتخابات ترسره نشي او هیواد د بحران خواته لاړ شي، دوی خلکو ته نشي ورتللی او غواړي چې پر دې قانون بحث ونه شي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو د ضد و نقیزو نظریاتو له وړاندې کېدو وروسته د فرمان په اړه وویل:
دا اجنډا ډیره لویه ده. ستاسې تصمیم نیولې وه اندازه او سلا او زغم غواړي. نن تصمیم نیسئ او سبا پرې پښیمانه کېږئ او د خلکو ذهنونه نه شئ راټولولی. سبا یوه غونډه جوړه کړئ او تصمیم ونیسئ.
په خاطر دې ولسی جرګې ویلي وو چې د جمهور رئیس په دوهم فرمان کې حکومت او ولسی جرګې یو لړ بدلونونه راوستي دي. سره لدی چې د دې فرمان تصویبېدو ته د افغانستان خلک په تمه دي، خو د وکیلانو ضد و نقیض و نظریاتو ته په کتو سره معلومه نه ده چې دا فرمان به په راتلونکې غونډه کې تصویب شي او که نه.
ومولیدل چې په ولسي جرګه کې د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس پر تخنینی فرمان بحث نن بې نتیجې پای ته ورسید. اخوا اکسینیا د انتخاباتو لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي پر حکومت د یو شمېر ډلو نفوذ د دې سبب شوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تخنینی فرمان وځنډیږي. د دغه فرمان د ځنډیدلو د عواملو په اړه د ازادي راډیو خبریالې ناجیې ساپۍ د اکسین شبکې له مشر جانداد سپینغر سره خبرې کړې.
د دې جنجالونو تر شا خو د اول نه موږ چې ګورو دغه پروسه د اصلاحاتو زندانۍ ده. یو خاص سیاسي ګروپونه شته دی په چې هم په حکومت کې موجود دي چې په ریاست جمهور باندې هم نفوذ لري، په رئیس اجرایه هم نفوذ لري. په عین حال کې دغه ګروپونه دا توانایي لري چې په پارلمان کې هم د ځینو غړو سره په تماس کې دي او لابي کولی شي. دغه ګروه یا دغه سیاسي ګروپونه دغه اصلاحات تخپل په تاوان ګڼي، مخصوصا تغییرات په کمیسیونونو کې، ځکه دوی په دې باور دي که کمیسیونونو د اصلاحات صورت ونیسي او د دې لارې نه کمیسیونونو کې تغییرات راشي نو دوی به په کمیسیونونو کې خپل افراد ونه لري او په آینده کې به ونشي کولی چې خپل خاص افراد پارلمان ته راوړي او په دې توګه خپل هغه سیاسي اقتدار او قدرت وساتي.
په مشخص ډول کراته وویل کومې ډلې دي چې په حکومت نفوذ لري؟ د مال
دا هغه ډلې دي چې حتی د کرزي صاحب په حکومت کې هم دوی ډېر نفوذ لرود، په هغه حکومت کې اوس هم په تعصب سره ډېر زیات نفوذ په موجود رئیس جمهور لري، په رئیس اجرایه لري. نو داسې وخت به راشي کېدای شي چې دوی نومونه مې افشا شي، خو دا ټول عمل چې کوي اصلا همدغه ډلې.
که چېرې دغه فرمان نور هم وځنډېږي، ستاسې له نظره څومره په راتلونکي کې به ناوړې پایلې ولري؟
پایلې به ډېرې ناوړې هم حکومت ته، ځکه حکومت به خپل بین المللي اعتبار جامع جهاني ته ډېر ډېر د لاسه ورکړي، اعتبار به یې کمزوری شي، مخصوصا د ډیموکراسۍ په پلي کولو کې. او همداسې به د افغانستان د خلکو په وړاندې به اعتبار کم شي، ځکه افغانستان خلک مدني ټولنه په فکراتو دغه مسله باندې تاکید کړی، غواړي دا مسله حکومت چې دې ته جواب نه وایي. په دې معنی ده چې د حکومت خلکو ته ارزښت نه ورکوي، نو اعتبار به کم شي.
د دې لپاره چې انتخاباتي اصلاحات رامنځته شي او انتخابات ترسره شي، حکومت باید څه وکړي؟ حل لاره څه ده ستاسې له نظره؟
ډېره مهمه دا ده چې جمهور رئیس او رئیس اجرایه دوی باید دغه سیاسي ډلو نه چې په دوی نفوذ لري یا د دوی د همکاران دي ورسره د دوی نه د نفوذ نه ځان خلاص کړي او د انتخاباتو مسلې ته، اصلاحاتو ته، دې ته لومړیتوب ورکړي او کلکی د دغه اصلاحاتو شاته ودرېږي، د خپل سیاسي نفوذ نه استفاده وکړي، د پارلمان کې هم پارلمان نه مغواړي چې دغه ملي منافع په اساس باندې دغه فرمان ته رای ورکړي او دغه فرمان باید تصویب شي. او که هیانه ولو رد کیږي هم رئیس جمهور او رئیس اجرایه کولی شي که واقعا د صادقانه د دې مسلې ملاتړ کوي، کولی شي د کمیسیون د قانون اساسي د نظارت کمیسیون نه یا د سترې محکمې نه د قانون اساسي د اصل نهم مادي تفسیر وغواړي او په هغې اساس باندې هم دوی کولی شي چې دا مشکل حل کړي. خو مهمه مسله دا ده چې جمهور رئیس او رئیس اجرایه باید واقعا د زړه نه صادقانه دغې مسلې ته لومړیتوب ورکړي او تر شا یې ودرېږي.
په ولسي جرګه کې د اصلاح د انتخاباتي اصلاحاتو د فرمان د ځنډیدو په اړه مو د اکسین شبکې له مشر جانداد سپینغر سره د ازادي راډیو مرکه واورېده.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د کابل علما او شورا وی د افغانستان نړۍ مسلمانان باید د وسلوالو مخالفینو د غیر اسلامي کړنو پر خلاف راپورته شي. دنیا علمانو د ننګرهار په یو جماعت کې ورسته به میبرید په کلکو ټکو وغانده او دا ډول بریدونه د ټولو اسلامي او انساني اصولو سره په خلاف وباله. علمانو هم درس په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور د جنگ جګړو لار پریدي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. حدیث پردیس په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کابل د علماو شورا وی وسلوال مخالفین د دې پر ځای چې د روژې د مبارک میاشتې په احترام تاوتریخوالی راکم کړي، خو برعکس خپلو بریدونو ته زور ورکړی. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ننګرهار په یوه جومات کې بمي چاودنه او د وسلوالو له لورې په لویو لارو کې د مسافرو برمته کول د اسلام ضد کړنې وبللې. دیني عالم او د کابل د حاجي چمن د جومات امام مولوي عبدالرحیم عزیزي وایي نور د وسلوالو د غیر اسلامي کړنو پر ضد چوپ پاتې کېدل جنایت دی. د افغانستان او نړۍ له ټولو عالمانو او مسلمانانو وغوښتل چې د ده په خبره د وسلوالو د وحشیانه کړنو پر خلاف راپورته شي.
از همه ملت علما خواهش میست که در تمام
دی وی له ټولو خلکو او عالمانو می غوښتنه داده چې ټولو منابرو کې ستاسو خبره خلک اوري. له خدای ویره ولري که هر څومره وډار شي هغه زبونان که واکته ورسیږي اول هغوی چې ډیر ویریږي وشني. حق بیان کړی د خپل ورور د وینې تویدنې په مقابل کې چوپ کېناستل جنایت دی. دینی عالمان په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ د مزینې په حصارک سیمه کې په یوه جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې درې تنه لمونځ کوونکي ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. که څه هم وسلوالو طالبانو دغه برید غندلی خو دینی عالمان بیا تر ډیره د ملامتۍ ګوته طالبانو ته نیسي. دینی عالم عبدالبصیر حقانی په دې اړه وایي
دې ته مبارزه نه وایي، دې ته جهاد نه وایي، بلکې دا زشت عمل، دا عمل هغه عمل چې کفار پر خوشاله کیږي، هغه عمل چې یهود او نصارا پر خوشاله کیږي.
د کابل دینی عالمانو همداراز یو پریکړلیک په خبرولو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مبارزه د ټولو اسلامي او انساني اصولو خلاف وبلله او غوښتنه یې دا وه چې طالبان باید له ځنډ پرته د سولې له بهیر سره یوځای شي. عالمانو په دغه پریکړلیک کې پر دې هم تاکید کړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو سرخندنې د ستایلو وړ دي او ټول ولس او دینی عالمان یې باید تر شا ودرېږي. وړاندې تر دې پر دینی عالمانو انتقادونه دا و چې ګواکې دوی په هیواد کې د وسلوالو د بریدونو د اکثرو مواردو په اړه چوپ پاتې کیږي، خو دینی عالمان وایي له کومه چې د دوی امنیت هم خوندي نه دی نشي کولای په زغرده په دې اړه خپل نظر ورکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
که غواړئ له وروستیو پیښو خبر شئ نو 12 نوي منځنۍ څپه او FM/15 باندې ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر واورئ. د ولسمشر پخوانی سلاکار عبدالعلي محمدي د هوشمند ښارګوټي د حقیقت موندنې د هیئت پر څېړنو انتقاد وکړ او ویې ویل چې دغه تحقیقات یو طرفه ترسره شوي. ښاغلي محمدي د شنبې په ورځ په کابل کې خبري ناست ته وویل د څېړنیز پلاوي غړیو په خپل راپور کې د نظر نه دی اخیستی، خو د هوشمند ښارګوټي د حقیقت موندنې د کمیټې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دغه راپور د وزارتونو د اسنادو او د ښاغلي محمدي د اظهاراتو له مخې جوړ شوی. له کابله د ابراهیم صافي راپور ته وغږدو.
که څه هم چې د هوشمند ښارګوټي د تحقیقاتو د نتایجو د اعلان څلور میاشتې تیریږي، خو د ولسمشر پخوانی حقوقي سلاکار اوس دغه تحقیقات بې اساسه ګڼي او وایي چې په سم او هر اړخیزه ډول نه دي ترسره شوي. عبدالعلي محمدي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له دې وړاندې یې ځکه په دې برخه کې غږ نه پورته کوه چې د انتقادونو اورېدو ته یې زمینه نه وه برابره. د وی ټاکل شوی پلاوی سید حسین فخری او محمد یاسین عثماني بې له دې چې زما سره یوه شیبه وګوري او زما سره خبرې وکړي، له یو څه وخت وروسته یې د یو مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې راپور وړاندې او په هغې کې ځینې اقدامات د قانون خلاف په ما او مربوطه ادارې وتړل. هغه راپور چې لیکل شوی دوی په ناپوهۍ سر جوړ کړی دی
یا با جهل و نادانیشان گزارش تهیه کردند.
افغان حکومت د کابل بانک له یو پوروړي خلیل الله فیروزی سره د هوشمند ښارګوټي د جوړولو د تړون د لاسلیک د قضیې په تور د ولسمشر حقوقي سلاکار ښاغلی محمدي هغه مهال له دندې لرې کړ. د هوشمند ښارګوټي قرارداد د تیر کال په لړم یا عقرب میاشت کې د حکومت لخوا د کابل بانک له یو پوروړي خلیل الله فیروزی سره لاسلیک شو، خو له انتقادونو وروسته ولسمشر غني دغه قرارداد لغو اعلان کړ. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې رئیس سید غلام حسین فخری او د هوشمند ښارګوټي د حقیقت موندنې رئیس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه راپور د وزارتونو د اسنادونو او مدارکو او همداراز د ښاغلي محمدي د اظهاراتو له مخې جوړ شوی دی. دی وایي زموږ راپور د وزارتونو د اسنادو او مدارکو پر بنا او خپله د ښاغلي محمدي د ځوابونو له مخې د هیواد د نافذه قوانینو په چوکاټ کې جوړ شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشرۍ معنی د دغه تحقیقاتي راپور بې پرېوالی او شفافیت تاییدوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوشمند ښارګوټي په اړه چې کوم تحقیقات د حیات لخوا شوي دي، حیات بې پرې و او دا تحقیقات واقعي تحقیقات چې هغه د رسنیو له لارې د ملت په واقع ورکړل شوي دي.
د هوشمند ښارګوټي د قرارداد د لاسلیک کولو په مراسمو کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود هم حاضر و، خو هغه ویلي دي چې د دغې غونډې په اړه یې مخکینی معلومات نه درلودل.
آزادی رادیو لونه ترو وورزه پونه کې
ته آزادی رادیو خبرونو راپورونه په آزادی رادیو ټکای اورک وی پانه کې هم کتله شي. اوس به هم مرشو په کابل کې د وی هندې خزی د برم تکیدو پیخي په اړه راپورته د افغانستان د کورونای چارو وزارت وی په کابل کې د تختول شوی هندې میرمنې د سوزا در خلاصون لپاره جدي هڅې پیل شوې. د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د شمې پروس آزادی رادیو ته ویل دا محل د دې میرمنې د تختونې قضیه په کشفي ورګانونو کې ده. څلوه کلنه جوړې د سوزا په کابل کې آغا خان بنسټ سره کار کوي چې د جمعې په شپه د نامعلومو کسانو لخوا و تختول شو. په دې اړه ناجی صاحب ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل او نورو نږدې سیمو کې کشفي ځواکونو جدي هڅې پیل کړې سو میرمن د سوزا د برمته کوونکو له منګلو وژغوري. د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته یو شمېر کشفي معلومات رسیدلي، خو د قضیې د محرمیت له امله یې په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. خو نوموړي وویل چې د دې میرمنې د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي.
د کابل پولیس له کشفي استخباراتي او نورو اړوند امنیتي ادارو سره په همغږي کار کوي څو د تختول شوی میرمنې د ژر خلاصون لپاره اقدامات وکړي.
دغه میرمنه جودیت ډیسوزا نومیږي، سلویخ کاله عمر لري او په کابل کې د آغا خان په نوم بنسټ سره کار کوي چې د جمعې په شپه د کابل ښار له لسمې ناحیې څخه د نامعلومو کسانو لخوا وتختول شو. د هند د بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سویراج هم رسنیو ته په خبرو کې د دې هندۍ میرمنې د تختول کېدو خبره منلې ده. د آغا خان بنسټ ویلي چې د دې ښځې د خلاصون لپاره له افغان امنیتي ادارو سره کار کوي. له دې وړاندې هندي کاتولیک کشش الکسس پرم کما په 2016 میلادي کال کې او دوه هندي ساختماني کارګران په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې تختول شوي وو او وروسته بیا ټول د تختونکو له منګلو خلاص شوي دي. له دې ټول سره یو شمېر په دې باور دي چې د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمېر ګوندي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی اسلام آباد ته په اشاره وایي چې په اغلب ګمان د میرمن د سوزا په برمته کېدو کې به پاکستان لاس ولري.
دوه باور دا ده چې د چابهار بازار چې افتتاح سعودي چې لاړه امریکا ته د افغانستان هم دفاع وکړه، خامخا یو تعداد اخلالګر مخصوصا پاکستان په دې نظر دی چې افغانستان روابط او د هندستان روابط کړکېچن سي. ما هغه ورغومنه نیتین چې موږ کابل کې لري تاسف کوم چې کابل په شهر په منځ کې داسې اختصاص کې.
په همدې حال کې د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی وویل ټولو بهرنیو اتباعو طالب خو معلومات ورکړ شوی چې د شپې تګ راتک پر مهال پولیس په جریان کې کړي، خو د میرمنې پولیس په جریان کې نو واچولې. خو افغان کارپو احمد سي د پر حکومت او امنیتی ارګانونو انتقاد کوي چې د خاریانو او بهرنیو اتباعو د امنیت په تامین کې پاتې راغلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ملي امنیت شورا وایي د حکومت لخوا پر داسې یوې طرحې کار روان دی چې پر لویو لارو د مسافرو د برمته نیولو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې طرحې له جوړېدو مخکې ټولو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د مخالفینو دا تاکتیک پر موجوده امکاناتو ناکام کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو مخالفینو د دې لپاره د برمته نیولو چارې ته زور ورکړی چې د جګړې په ډګر کې خپله ناکامي جبران کړي. د دغې شورا ویان تواب غورزنګ وایي د برمته نیولو د پیښو له زیاتېدو سره سم حکومت هم پر داسې طرحې کار پیل کړی چې د مسافرو امنیت خوندي او د برمته نیونې مخنیوی وشي. ښاغلی غورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو نوی تاکتیک به ډېر ژر شنډ شي.
شورا ته به په دې ارتباط باندې ډېر ژر یوه اساسي طرحه وړاندې شي، مخکې له دې چې د خاص پلان لپاره ترتیب شي. د افغانستان ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور استول شوی چې د ملکي خلکو د اختطاف د مخنیوي لپاره د خپلو ټولو امکاناتو منظمه او مؤثر استفاده وکړي.
که څه هم امنیت شورا د ترهیلو جزئیات ورکولو ډډه کوي، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نوي پلان له مخې به په لویو لارو د امنیتي ځواکونو ګرځنده ټیمونه ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د کندوز، تخار، کندوز، کابل، کندهار، کابل په لویو لارو او ځینو سیمو کې لسګونه کسان یرغمال بیولي دي. په وروستۍ پیښو کې دغې ډلې په غزنی کې شپږ، له هغې وړاندې بیا د کندوز کابل په لویه لار 150 او د تخار کندوز په لار 40 مسافر له موټرو ښکته کړي دي. وسلوالو طالبانو ویلي هغه کسان چې دوی وژلي او یا یې هم تښتولي د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دي، خو حکومت دغه کسان عام وګړي بولي. پر لویو لارو د مسافرو برمته نیونه څه نوې خبره نه ده. تېر کال هم څو ځله داسې پیښې وشوې، خو په تېر کال کې د برمته نیونکو هدف تر ډېره هزاراتو کمی افغانان وو، خو سږ کال ورته د امنیتي ځواکونو د کارکوونکو نوم ورکوي. بل لورته د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او غړي وایي چې دغو تښتونو اندېښمن کړي او باید د حکومت په دې اړه جدي ګامونه واخلي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د شنبې ورځې په غونډه کې د وکیلانو اندېښنو له اورېدو وروسته وویل چې امنیتي بنسټونه باید په دې اړه ملت ته ځواب ورکړي. د وی د افغانستان د امنیت او پام دې ډول د لویو لارو امنیت په خاطر موږ د دوشنبې په ورځ امنیتي مسؤلین ولسي جرګې ته رابلل دي. د امنیتي چارو کارپوهان هم وایي چې دغو پیښو د خلکو ترمنځ اندېښنې له پخوا ډېرې کړې او د ډاډمن ځمکني سفر فضا یې له منځه وړې ده. له دې ډلې جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي د جګړې بدل په لویو لارو د برمته نیولو له لارې واخلي، خو افغان حکومت چې د خلکو د ساتنې حق لري باید د همغږۍ، پولیسو او ګزمو په ډېرولو هغوی ته دا فرصت ورنه کړي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
خو اوس ازادي رادیو ته غوښتل زو رستی راپورته. په بلخ ولایت کې یو شمیر مدني فعالان او د دې ولایتي شورا استازیو د یک پنوم خصوصي ټلویزیون پښتنو ته په توهین او د بیان ازادي د اصولو څخه په سرغړونې تورن کړی. یادو کسانو په ګډه سره د بلخ په ولایتي شورا کې یو اعتراضیه غونډه جوړه کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د یک ټلویزیون په وړاندې لازم اقدامات وکړي. مجیب حبیب زاهر رپورټ لري.
په بلخ کې د ولایتي شورا استازو او د دې ولایت مدني فعالانو یک تلویزیون پښتنو ته په توهین او د بیان ازادۍ او تحقیر ترمنځ د توپیر په نرایت کولو تورن کړ. د بلخ ولایت مدني فعالانو او د ولایتي شورا استازو په ګډه سره د یک تلویزیون د تحقیر امیز نشراتو په وړاندې په مزار شریف کې اعتراضیه غونډه ترسره کړه. د غونډه چې د بلخ په ولایتي شورا کې ترسره شوه، د بلخ مدني فعالانو یک تلویزیون پښتنو ته په توهین تورن کړ او ویل چې یک تلویزیون په خپل وطنځي پروګرام کې پښتانه تورستان ښودلې دي. د بلخ ادبي خوځښت مشر ذبیح الله احساس چې د اعتراضي غونډه یې جوړه کړې وه، رسنیو ته یې په خبرو کې وویل چې یک تلویزیون د بیان ازادۍ او ژورنالیزم د موازینو خلاف عمل ترسره کړی او د دې خاورې یو لوی قوم ته سپکاوی کړی، نو باید مسرت وغواړي. احساس زیاته کړه، موږ له یک تلویزیون څخه غواړو چې د ټول افغانستان خاصه د پښتنو له لوی ملت څخه د ترسره کړي توهین په لاره بخنه غواړي. احساس وایي د یک تلویزیون د عمل د ژورنالیزم د موازینو د 14 ماده او د افغانستان د رسنیو د قانون د 1 ماده خلاف دی چې صراحتن د بیان ازادۍ تر نامه هر قوم ته توهین او سپکاوی پکې غندل شوی دی. هغه بیا د بلخ ولایتي شورا استازي وایي چې د اطلاعات او کلتور وزارت هم د یک تلویزیون څخه غوښتي چې د دې ترسره کړي توهین په لاره بخنه وغواړي، خو نه یاد افغانستان د ازادو رسنیو د یک تلویزیون د عمل د بیان ازادي ګڼلې. د بلخ ولایتي شورا استازي زګولا کاکړ وایي چې د نوی دفتر د عمل د قانونو ترمنځ حساسیتونه راپاروي. په شمازون کې د نوی دفتر مشر نورغه شریفي د یادو اعدو پر دولو سره وایي چې دوی یوازې غوښتي تر څو یادې موضوع ته د قانوني لارو څخه او د رسنیو د تخطي د کمیسیون لخوا رسیدګي وشي. ښاغلي شریفي زیاته کړه، موږ له نشا څخه حمایت کړی او نه مو هم د چا بد ویلي. زموږ هدف یوازې یادې مسلې ته د قانوني لارو څخه رسیدګي ده. د بلخ ولایتي شورا استازي ګواه کوي که دولت یادې مسلې ته رسیدګي ونه کړي، دوی به خلک کوڅو ته راوباسي او بیا که د اعتراض په خشونت واوښت دوی به ګرام نه وي. د بلخ ولایتي شورا استازي زبولا کاکړ داسې وویل،
کچیر بیا یو تلویزیون یا نه په دې اکړه کوم اقدام نه کوي، که بیا چیرې د خلکو د خوانه مون خلک سره کوته راوخ کله واغی بیا جدي اقدام وکړي چې هر شي ته لاس پیو، نو بیا د خلکو شکایت او ګلنه لري.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حرید هم د یک تلویزیون د عمل توهینامه ځوابله او ویل چې باید ورته له قانوني لارې رسیدګي وشي. تر دمه د یک تلویزیون مسؤلانو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د دې موضوع په اړه د فشار له امله خپل شکایت یې نوي دفتر ته وړاندې کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازلی رادیو، مزار شریف.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
پښتو خبری خبرونه هم دلته ختمیږي. دغه خبرونه سحر لیوال وړاندې کوي.
تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهر لیوال به همکاری تکنیکی رامین کاکر میزبانتان هستم. در آغاز میشنوید که بحث‌ها در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی امروز در ولسی جرگه بی نتیجه پایان یافت و شورای علما در کابل از سایر علما خواست تا بر علیه کارهای خلاف مخالفان مصالح برخیزند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. تلاش حکومت به خاطر رهایی خانم ربوده شده ایندی در شهر کابل آغاز شده است. بحث روی فرمان تقنینی در مورد انتخابات بی نتیجه پایان یافت و دو انفجار در نزدیک یک زیارت شیعه ها در اومه دمشق، حداقل 8 کشته و 10 زخمی به جا ماند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت داخله افغانستان می گوید تلاش ها به خاطر رهایی جودت دسوزا، خانم ربوده شده ایندی در شهر کابل آغاز شده است. نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پلیس کابل و همچنان برای ارگان‌های کشفی و استخباراتی و در هماهنگی با سایر نهادهای امنیتی وظیفه دادیم که چارجر برای رهایی و نجاتی خانم اقدام بکنند.
از سوی هم فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل، میگوید یک خانم ایندی شب جمعه از منطقه تایمنی شهر کابل اختطاف شده است. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داده شده که به خاطر جلوگیری از ربوده شدن مسافرین در شارها از همه امکانات و توانایی خود استفاده کنند. تواب غرزنگ، سخنگوی این شورا، امروز در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان طول امنیتی و دفاعی ځواکونو ته دستور استول شوی.
او میگوید برای تمام نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داده شده که به خاطر جلوگیری از اختطاف افراد ملکی از تمام امکانات و ظرفیت‌هایشان به صورت منظم استفاده کنند. آقای غرزنگ همچنان افزود شورای امنیت ملی در این مورد روی یک طرح اساسی کار میکند و این طرح به زودی تصویب میگردد. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در حمله گروهی داعش به شمول قماندان امنی ولسوالی اسک مینه 5 پلیس کشته شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، امروز به رادیو آزادی گفت ساعت 2 شب گذشته افراد وابسته به گروه داعش عملیاتشان را بالای قماندانی امنی ولسوالی اسک مینه آغاز کردند. به گفته آقای خوگیانی، پیش از عملی گروه داعش بر قماندانی امنی ولسوالی اسک مینه نیروهای اضافی به این ولسوالی فرستاده شده بودند. جلسه اختصاصی ولسی جرگه در رابطه به فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی امروز بی نتیجه پایان یافت. دومین فرمان رئیس جمهور غنی در رابطه به اصلاح نظام انتخاباتی امروز در نشست عمومی ولسی جرگه ارائه شد که با عکس‌العمل‌های مختلف اعضای این جرگه روبرو شد. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس این جرگه، گفت فردا یک کمیسیون مشترک بار دیگر روی این فرمان بحث می‌کند.
هر دا یک جلسه مشترک بعد از ما تصمیم میگیریم، جلسه را دمجه ختم میکنم و آخر الحمدلله.
خبرهای بین المللی تا لحظات دیگر. آزادی
ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. رسانه های سوریه میگویند در نتیجه دو انفجار در نزدیک یک زیارت شیعه ها واقع در اومه دمشق حداقل 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش های گمله انتحاری و انفجار یک موتر بم گذاری شده در مقابل دروازه زیارت سیده زینب رخ داد. این زیارت برای تمامی شیعان در سراسر جهان قابل احترام است. مسئولیت این رویداد را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که در این رویداد 20 تن زخمی و 10 تن دیگر 20 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای لیبیا میگویند کنترل بندر شهر سرت را از نزد جنگجویان دولت اسلامی یا داعش دوباره به دست آوردند. به گفته حکومت لیبیا در این عملیات دو سرباز این کشور کشته و 8 تن دیگر آنها زخمی شدند. شهر سرت که زادگاه معمر قدافی رهبر پیشین لیبیا است، در حال حاضر یکی از مهمترین مراکز داعش در خارج از سوریه و عراق به شمار می رود. اردوی لیبیا ماه گذشته عملیات را برای بازپسگیری شهر سرت از نزد گروه داعش آغاز کرد. و خبر اخیر این که اردوی اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را تخریب کرد. این مرد فلسطینی به کشتن یک زن یهودی در حضور کودکان او متهم است. ماها اودیس مادر این مرد فلسطینی در صحبت با خبرگزاری رویترز در این مورد گفت:
والله انا بحكي لهم يعني رسالي
وميگويت وازيان ميگويم كه اين يك اشغال ظالمانه است. آنها اين خانه را ويران كردن، فكر ميكنن انتقام گرفتن، نه خير. اين عمل آنها ما را ديگر هم قوي تر ساخت و بيشتر از اين شكر خدا را به جا ميكنيم. به گفته اردوی اسرائیل، مراد بدر عبدالله اودیس در ماه جنوری امسال مادر 6 فرزند را در شهرک یهودی نشین اونتنل با ضرب چاقو کشته و سپس از محل رویداد فرار کرده بود. اسرائیل میگوید تخریب منازل برای جلوگیری از عملات در نظر گرفته شده است، اما فلسطینیان این اقدام اسرائیل را مجازات جمی میخوانند. پایان سرویس خبری. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 مشنوید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. پس از ارائه نظریات ضد نقیض وکلا در مورد فرمان تقنینی، رئیس جمهور رئیس ولسی جرگه تصمیم گیری در این مورد را به آینده واگذار کرد.
همین اجنده بسیار کلان اجنده است. تصمیم گرفتن شما یک مقدار تأمل حوصله را می خواهد.
اما شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید برخی از گروه‌ها تلاش میکنند تا با تأخیر تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی از ایجاد اصلاحات انتخاباتی جلوگیری کنند. شورای علمای کابل از سایر علما خواست تا در برابر جنایت مخالفان مصالح خاموش باقی نمانند. یکی از این عالمان:
از همه ملت و علما خواهش می‌کنم حق بگویید. در برابر ریختن خون برادر مسلمانتان خاموش نشستن جنایت.
مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب قضیه شهرک اوشمند را جانبدارانه می‌خواند.
هیئت معظم گزارشش یا سفارشی نوشته شده یا با جهل و نادانیشان گزارش تهیه کردند.
با رادیو آزادی باشید. شنوندگان عزیز، همان گونه که در آغاز شنیدید، نشست عمومی ولسی جرگه در خصوص فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی بی‌نتیجه پایان یافت. این فرمان که به خاطر بس و رأی‌گیری شامل آجندای نشست امروز این جرگه شده بود، با نظریات ضد نقیض وکلا مواجه شد و تصمیم گیری رویان بر روزهای آینده به تعویق انداخته شد. هیئت اداری ولسی جرگه گفت که برای توافق نظر کمیسیون ها روی این فرمان باید نشست مشترک همه کمیسیون های ولسی جرگه برگزار گردد. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
با آنکه انتظار می رفت سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی در جلسه روز شنبه ولسی جرگه روشن گردد، اما این فرمان با نظریات ضد و نقیض وکلا روبرو شده و نشست به نتیجه پایان یافت. فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی پس از 3 جلسه مشترک کمیسیون‌ها به جلسه عمومی پیشکش گردید تا در مورد آن تصمیم گرفته شود. سید محمد حسن شریفی بلخابی رئیس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه گفت که در جلسه نهایی کمیسیون‌ها به جز از یک مورد روی تمامی مواد این فرمان توافق شده است. آقای بلخابی میگوید مشوره رئیس جمهور با ریاست اجرایی در خصوص تعیین کمیشنران از مورد اختلافی کمیسیون مشترک ولسی جرگه در این فرمان بوده است، اما اعضای ولسی جرگه در خصوص برگزاری جلسات کمیسیون مشترک اعتراض کرده و گفتند که آنان در این نشست‌ها اشتراک نداشته و برخی ها هم گفتند که این فرمان را رد کردند. میربدخان منگل یکی از این وکلا به نمایندگی از کمیسیون مواصلات و مخابرات نظرش را چنین بیان کرد. وی میگوید کمیسیون مواصلات و مخابرات این فرمان را در کل و با دلایل رد کرده که دلایل آن آنجا موجود است. این در حال است که قبلا نیز ولسی جرگه در جلسه عمومی اولین فرمان رئیس جمهور را در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی رد کرده است، اما فرمان دوم رئیس جمهور در این خصوص حدود 2 ماه قبل غرض بحث و تصویب به ولسی جرگه فرستاده شد. در این حال شماره از وکلا روی رای گیری بالای این فرمان تاکید کرده و تاخیر در آن را کشاندن افغانستان با سوی بحران عنوان کردند، اما برخی وکلای ولسی جرگه تاکید داشتند که حکومت متحد به برگزاری انتخابات نبوده و مشکلات را در این خصوص ایجاد میکند. بحث روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در حال بی نتیجه پایان یافت که چند روز قبل معاون دوم رئیس جمهور این معرفی نامزدان وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی در ولسی جرگه گفت که حکومت متحد به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها می باشد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه با توجه به نظریات زن نقیض وکلا در مورد این فرمان چنین گفت:
تصمیم گرفتن شما یک مقدار تأمل حوصله را میخواهد. تصمیم عمل از میتونیم فردا پشیمان میشین و از دان مردم خود را جمع کردن میتونیم. بنام فردا یک جلسه مشترک بعد از ما تصمیم میگیریم.
پیش از این هیئت اداری ولسی جرگه گفته است که در فرمان رئیس جمهور درباره اصلاحات انتخاباتی این بار یک بخش تغییرات را حکومت وارد کرده و وکلای ولسی جرگه نیز تعدیلات را در آن به میان آوردند.
شنیدید که رئیس ولسی جرگه افغانستان پس از شنیدن نظریات ضد نقیض وکلا در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی تصمیم گیری در این مورد را به آینده واگذار کرد، زیرا اعضای ولسی جرگه نتوانستند امروز سرنوشت این فرمان را روشن بسازند. اما اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید برخی از افراد و گروه ها با اعمال نفوذ بر حکومت و ولسی جرگه باعث تاخیر تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی می شوند. جاوید حسن‌زاده در مورد تأخیر در تصویب این فرمان از سوی ولسی جرگه و عوامل بعد تأخیر افتادن روند اصلاح نظام انتخاباتی با جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات صحبت کرده و نخست نظر وی را در این مورد پرسیده است.
در هر دو طرف ما میبینیم بعضی از گروه های سیاسی وجود داره که همی اصلاحات انتخاباتی و به خصوص اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی را به نفع خود نمیدانند، چون تشویش دارند که اگر کمیشنران نو شوند شاید باز در انتخابات آینده افراد از اینا آمده نتانند. و این گروه ها هم بالای رئیس جمهور و هم بالای رئیس اجرایه اعمال نفوذ کردند. همه گروه هایی که بالای حکومت نفوذ داره حالی در پارلمان بالای بعضی از افراد نفوذ کردند و تلاش دارند که این فرمان رد شوه.
میشه مشخص بگوین که این افراد و گروه هایی که هم بالای حکومت و هم بالای ولسی جرگه نفوذ دارن کیها هستن؟
من حیث جامعه مدنی ما گفتم میتونم که این افراد اونا هستن که حتی در تعیین کمیشنرای فعلی در زمان آقای کرزی هم نقش داشتن و تانستن که افراد خود در این کمیسیون ها اینا را تعیین بکنن و حالی تشویش دارند که اگر تغییرات در کمیسیون ها بیاین و کمیشنرهای دیگه بیاین که اینا ارتباط به اونا نداشته باشن شاید نتانن که اینا باز بتانن افراد خود در پارلمان حمایت بکنن. این افراد من فکر میکنم معلوم است و روزی هم خواد رسید که نامهای از اینا هم به مردم معلوم شود.
و به نظر شما با تاخیر افتادن تصویب از این فرمان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بالای پروسه انتخابات؟
در صورت اول اگر به تاخیر مفته و یا هم تصویب نمیشه این فرمان رد میشه و با آن هم حکومت رای دیگه را جستجو نمی کنه، یعنی اصلاحات به بنبست میرسه، طبیعی است که تاثیرات منفی از این هم بالای دموکراسی است، یعنی مردم باور خود بالای دموکراسی، بالای انتخابات از دست می‌دهد. در این حال اعتباری حکومت نزد جامعه جهانی، نزد مردم افغانستان بسیار پایین می‌آید و وقتی پارلمان هم به این مسئله نمی‌پردازد، تا به این معنی است که پارلمان مشروعیت خود نداره، چرا خواست مردم، جامعه جهانی، جامعه مدنی را نادیده میگیرتون.
اما آقای اسپینغر، حکومت همواره تاکید داره که متحد به برگزاری از انتخابات است.
ما فکر میکنم که بعضی کسا هستن در حکومت که سخت طرفدار هم در ریاست جمهوری مثل معاون صاحب دوم، هم در ریاست اجرایه که سخت طرفدار اصلاحات هستن، اما اینا تصمیم گیرنده نهایی نیستن. در حکومت ما میبینیم که بیشتر تصمیم رئیس جمهور میگیره، رئیس اجرایه و رئیس جمهور میگیره، تا که این دو نفر به اصلاحات، به انتخابات اولویت نکن. به هیچ وجه ما قبول کرده نمیتونیم اظهاراتی را که اینا میتن.
به نظر شما رای حل چی است؟
عمده ترین رای حلی که میتونه بسیار کمک کننده باشه، رئیس جمهور و رئیس اجرایه باید بشینن خود از زیر نفوذ یعنی افرادی که اینا را ذهنیت میتن که انتخابات اولویت نیست، زیر نفوذ از این افراد بیرون بیاین و جدا به خاطر از این انتخابات تصمیم بگیرن و تلاش کنن با استفاده از نفوذ سیاسیشان هم در پارلمان که فرمان زودتر تصویب شود.
جانداد اسپینغر، رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات بود که با رادیو زدی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شورای علما در کابل میگوید مسلمانان افغانستان و جهان باید بر علیه کارهای خلاف مخالفان مسلح برخیزند. عالمان دین حمله بمی اخیر بر یک مسجد در ولایت ننگرهار را با الفاظ شدید تقبیه کرده و آن را یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی خواندند. آنان همچنان از طالبان مسلح خواستند تا از جنگ دست کشیده و با پروسه صلح یک جا شوند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای علمای کابل میگوید که مخالفان مسلح به جای اینکه به احترام ماه مبارک رمضان خشونت را کاهش دهند، آنان برعکس حملاتشان را افزایش دادند. این علما روز شنبه در نشست خبری در کابل انفجار بم در یک مسجد ولایت ننگرهار و ربودن مسافرین از سوی مخالفان مسلح را اعمال ضد اسلامی خواندند. مولوی عبدالرحیم عزیزی، عالم دین و امام مسجد حاجی چمن در کابل، میگوید که دیگر سکوت در برابر کارهای غیر اسلامی مخالفان مسلح جنایت است و از مسلمانان افغانستان و جهان خواست در برابر این اعمال غیر اسلامی مخالفان مسلح استادگی کنند.
دیت مبارزه نوی، دیت جهاد نوی.
وای میگوید این مبارزه نیست، این جهاد نیست، بلکه این یک عمل زشت بوده و عملی است که کفار در آن خوشحال میشوند، عملی که یهود و نصارا در آن خوشحال میشوند. عالمان دین در حال این اظهارات را مطرح میکنند که روز گذشته در نتیجه انفجار یک بم جاسوسی شده در یک مسجد در منطقه حصارک میزنی ولسوالی رودات ولایت ننگرهار، 3 تن از نمازگزاران حین ادای نماز جمعه کشته و 10 فرد دیگرشان زخم برداشتند. با آنکه طالبان مسلح این حمله را تقبیح کردن، اما عالمان دین طالبان مسلح را در این رویداد بیشتر مقصر می دانند. عبدالبصیر حقانی، یکی دیگری از عالمان دین، در این مورد می گوید
از همه ملت و علما خواهش می کنم که در تمام منابر حرفتون مردم می شنود، ترس از خدا داشته باشید، حق بگویید، در برابر ریختن خون برادر مسلمانتان خاموش نشستن جنایت.
در این حال عالمان دین با نشر خبرنامه مبارزه طالبان مسلح در افغانستان را برخلاف اصولهای اسلامی و انسانی خوانده و از آنان خواستند تا بدون تأخیر با پروسه صلح بپیوندند. آنان در ادامه این خبرنامه از تلاشهای نیروهای امنیتی افغان استقبال کرده و از سایر عالمان دین خواستند تا از نیروهای امنیتیشان حمایت کنند. پیش از این سکوت عالمان دین در برابر اکثر حملات مخالفان مسلح انتقاد برانگیز بوده است، اما این عالمان میگویند تا زمانی که امنیت جان آنان تامین نباشد، نمیتوانند در این موارد نظرشان را شریک سازند.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ده ها محصل پوهنتون هرات در اعتراض به قتل یکی از محصلین از سوی افراد ناشناس در مرکز شهر هرات در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند. اعتراض کننده ها در حالی که جسد محصل کشته شده را روی شانه هایشان حمل می کردند از مقامات خواستند تا عاملان اصلی این حادثه را بازداشت کنند. شاپور سوپر در این مورد گزارش را تهیه کرده که با صدای مظاهره کنندگان آغاز می شود.
عدالت و امنیت شعاری که اعتراض کنندگان در مقابل ساختمان ولایت هرات سر دادند. این اعتراض در پی کشته شدن یکی از محصلین ولایت فرا که در پوهنتون هرات درس می‌خواند صورت گرفته است. حالا اعتراض کنندگان خواهان گرفتاری عاملان اصلی این قضیه هستند. همایون شهیدزاده یکی از اعتراض کنندگان هشدار می‌دهد در صورتی که مقامات مسئول این حادثه را جدی نگیرند، دروازه ولایت و دیگر ادارات دولتی را برای مردم مسدود خواهند کرد.
ما به مقام ولایت هشدار می دهیم، ما به منصوبین امنیتی هشدار می دهیم و به منصوبین عدلی قضایی. امروز عاملین اصلی در ضد ذریعه ها می چرخند، در پهلوی مافیا می چرخند. پانتون را بسته خواهیم کرد، مقام ولایت را بسته خواهیم کرد. هیچ نهاد را در اجراعات آن اگر عدالت تطبیق نشود نخواهیم گذاشت.
دقایق بعد از اعتراض این افراد در مقابل ساختمان ولایت، محمد آصف رحیمی والی هرات به محل رویداد شتافت و به اعتراض کنندگان اطمینان داد که این موضوع را به صورت جدی بررسی خواهند کرد. آقای رحیمی گفت نیروهای امنیتی 6 تن را به اتهام این حادثه بازداشت کرده و تحقیقات از نزد آنان آغاز شده است.
و شما همه عزیزان اطمینان میدیم از ساعت و دقیقه ای که این جنایت انجام شده، پلیس ولایت هرات جدا داخل اقدام شده و عاملین قضیه را در قدم اول 4 نفر و به اساس گفته قماندان امنیت 6 تن عاملین و محرکین دستگیر شده.
شام روز پنجشنبه افراد ناشناس یک از محصلین پوهنتون هرات را در منطقه قل اردوی شهر هرات به وسیله چاقو به قتل رسانده و 3 تن دیگرشان را زخمی نمودند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط وزن 26 روی FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج ادامه دارد. عبدالعلی محمدی مشاور پیشین رئیس جمهور بر یافته های هیئت حقیقت‌یاب قضیه شهرک هوشمند انتقاد کرده، میگوید که این تحقیقات به گونه بی‌طرفانه انجام نشده است. آقای محمدی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت اعضای این هیئت نظر وی را درج گزارش نکرده و گزارش را به نشر رساندند. اما رئیس کمیته حقیقت‌یاب قضیه شهرک هوشمند به رادیو آزادی گفت که این گزارش بر اساس اسناد و مدارک وزارت‌ها و اظهارات آقای محمدی تهیه شده است. تمیم اخگر در این مورد گزارش میدهد.
هرچند از اعلام نتایج تحقیقات درباره شهرک هوشمند نزدیک به 4 ماه می‌گذرد، اما مشاور حقوقی پیشینه رئیس جمهور این تحقیقات را به اساس خوانده و میگوید که به گونه درست و همه‌جانبه صورت نگرفته است. عبدالعلی محمدی روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که قبل از این زمینه برای انتقاد در این مورد مساعد نبود و با گفته وی مواردی که در این گزارش گنجانیده شده هیچ ربطی با اجرات وی ندارد. آقای محمدی میگوید که این گزارش بدون در نظر داشت نظریات وی با گونه یک طرفه تهیه شده است.
هیئت موظف آقایان سید غلامحسین فقری و محمد یاسین عثمانی بدون اینکه برای یک لحظه مرا دیده و با من همکلام شده باشد، پس از مدتی تا یک کنفرانس مطبوعاتی گزارش خود را به طور اجمالی ارائه و در آن برخی اقدامات مغایر قانون را به من و تمام ادارات زیربط نسبت داد. گزارشش یا سفارشی نوشته شده یا با جهل و نادانیشان گزارش تهیه کردند.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که پس از نشر گزارش هیئت حقیقت‌یاب در پیوند به قضیه چگونگی بستن قرارداد ساخت شهرک هوشمند با خلیل فیروزی یکی از مخروزین کابل بانک، حکومت افغانستان آقای محمدی را سمتش به حیث مشاور حقوقی رئیس جمهور برکنار کرد. کرد. هیئت موظف شده در گزارش نشر شده گفته است که هدایت داده شده از سوی مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری با ارگان‌های زیربط با احکام قوانین نافذه کشور مطابقت ندارد. قرارداد ساخت شهرک هوشمند در ماه عقرب سال گذشته خورشیدی از سوی حکومت با خلیل فیروزی یکی از مخروزین کابل بانک به با امضا رسید، اما رئیس جمهور غنی پس از بلند شدن انتقادات در این خصوص این قرارداد را لغو اعلام کرد. سید غلام حسین فخری رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان و رئیس هیئت حقیقت‌یاب قرارداد ساخت شهرک هوشمند روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که این گزارش بر اساس اسناد و مدارک وزارت‌ها و اظهارات آقای محمدی تهیه شده است.
گزارشی که ما تهیه کردیم بر پایه اسناد و مدارک وزارتخانه‌ها، ادارات و مستند به پاسخ‌های خود آقای محمدی او تنظیم شده و در چوکات قوانین نافذه کشور او ارائه شده.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان بی‌طرفی و شفافیت این گزارش تحقیقاتی را تایید می‌کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنای صدای امریکا تا دقایق بعد، یعنی پس از ساعت 7 شام، روی همین امواج به نشرات آغاز می کند و تا ساعت 7 صبح ادامه دارد. حالا هم میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان می گوید سفارت افغانستان مقیم امارات متحده عربی توانسته مشکل سوء استفاده از پاسپورت های افغانی را در امارات رفع کند. شاه حسین مرتضوی یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت افغان های مقیم امارات متحده عربی در دیدار با رئیس جمهور غنی از حل این مشکل ابراز خوشنودی کردند. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تجار افغان در گرفتن ویزای امارات متحده عربی هنوز هم با مشکلات جدی روبروند. فریبا واحدی در این مورد گزارش میدهد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مدیریت خوب سفارت افغانستان مقیم امارات متحده عربی سبب شده تا 80% مشکل سوء استفاده از پاسپورت های افغانی در امارات متحده عربی برطرف گردد. شاه حسین مرتضوی یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شهروندان افغان مقیم امارات متحده عربی در دیدار با رئیس جمهور غنی در امارات به خاطر حل مشکل سوء استفاده از پاسپورت های افغانی در آن کشور ابراز خرسندی کردند.
سفارت افغانستان در کشور امارات این مشکل با جدیت تلاش کرده حل کنه. بر اساس صحبت‌هایی که افغان‌های مقیم امارات داشتن 80% مشکل حل شده، یعنی سفارت با یک مدیریتی که داشته تلاش کرده تا جلوی سوء استفاده از پاسپورت افغانی رو بگیره.
رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه در یک سفر یک روزه به امارات متحده عربی رفت. هرچند در این سفر آقای غنی در مورد مشکل افغان‌ها در زمینه اخذ ویزای امارات متحده عربی صحبت نشده است، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که مشکل ویزای امارات حل شده است. مشکل ویزای امارات برای افغان‌ها پس از آن مطرح شد که تابستان سال گذشته گزارشات در مورد سوء استفاده از پاسپورت‌های افغانی در رسانه‌های امارات متحده به نشر رسید. گفته می‌شود که قابل اعتبار بودن همزمان پاسپورت‌های کهنه که دست‌نویس هستند و پاسپورت‌های الکترونیک زمینه را برای سوء استفاده از آن را بیشتر ساخته است. در آن زمان پلیس امارات متحده عربی یک شهروند ایران را بازداشت کرد که با پرداخت رشوت پاسپورت افغانی دریافت کرده بود. افغان‌ها به خصوص سرمایه گذاران افغان به خاطر تجارت به امارات رفت و آمد دارند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاجران افغان هنوز نیز در قسمت گرفتن ویزه امارات با مشکلات جدی روبرو اند.
با تاسف باید بگویم که این مشکل حل نشده، بلکه از این قدم سخت‌تر شده. اگر شما یک ویزا را می‌گیرین مجبور هستی به وزارت داخله برین، وزارت خارجه برین، همین پاسپورتی که گرفتین اون پاسپورت دوباره باید تصدیق شوه. دیگه با مشکلات بسیار جدی وجود داره.
امارات متحده عربی برای تاجران افغان از مقاصد مهم و پردرآمد تجاری است و ماهانه افغان‌های زیاد برای فعالیت‌های تجاری خود به این کشور سفر می‌کنند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در گذشته تجار افغان می توانست که ویزه 3 ماهه و 6 ماهه امارات را اخذ کند، اما اکنون به گفته وی این گونه ویزه متوقف شده و تاثیر منفی بر داد و ستد تجارتی نیز داشته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
در دومین روز عملیات نوید یک در بغلان 20 مخالف موصله به شمول چند قماندانشان کشته و زخمی شدند. مقامات در بغلان گفتند که طالبان در این عملیات که از زمین و هوا بالایشان ادامه داشت، بسیاری از ساعات تحت کنترلشان را نیز از دست دادند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
احمد جاوید بشارت، معاون دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت در این عملیات که از صبح دیروز جمعه بالای موازی مخالفین دولت در ساحات باغ شمال، چشمه شیر و سرخکوتل بغلان آغاز شد، 20 تن از مخالفین دولت کشته و زخمی شدند.
عملیات نوید یک در ولایت بغلان آغاز شده در ساحات چشمه شیر سرخکوتل تا حال پیش از در قریه پاکسازی شده و دشمن 7 نفر کشته دارند، 13 نفر زخمی. عملیات ما فعلا ادامه دارد. نیروهای امنیتی مشترک قریه جاده که میگن پاکسازی میکنند. پیش نوید رو دارم. این عملیت به خاطر پاکسازی ولایت بغلان است، چون نوید یک است یه ادامه پیدا میکنه.
وی همچنین افزود حضور مخالفین دولت در چشمه شیر، باغ شمال و سرخکوتل بغلان که کنار شهرهای عمومی بغلان سمنگان قرار دارند، تهدیدی جدی بر امنیت این شهرها می باشند و از همین رو دولت تصمیم گرفته تا از هر راه ممکن مخالفین را از این مسیر دور نماید.
ما به خاطر همی که راه مسیر شهرهای ما و مسافرین باز باشه، عاجل عملیاتی را برای انداختیم که تا ساعت از دشمن پاک سازی شد.
باغ شمال، چشمه شیر و سرخکوتل که پهلوی هم و از نواحی شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان می باشند، دقیقاً در کنار جاده عمومی مزار بغلان قرار دارند و از همین ساحات بار مسافرین اختطاف و نیروهای دولتی هدف تیراندازی قرار گرفتند. حال مقامات امنیتی بغلان می گویند برای جلوگیری از تکرار وقایع آدم ربایی های اخیر در کندوز، تصمیم گرفته اند تا این شهرها را کاملا امن و دور از دسترس مخالفین نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال خداحافظی می کنم. شامتان بخیر.